السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده ملیحه میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سر ټکی د بلوچستان نېشنل پارټي مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خاوره پوره اختیار واړي د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویان فرت الله بابر تور پوری کړی چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصله زیاتې شوي په مرکزي بغداد کې په دوو ځانمر بریدونو کې لښتر لږه 14 کسان وژل شوي دي خبرونو تفصیل د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خاوره پوره اختیار غواړي د خبره سردار اختر منګل د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د کاوادر کاشغر کوریډور پاکله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډه توکړه
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي ایا زه هغه یوازې د یو سړک لپاره خرڅ کړم د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی او ایا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي د دې لپاره به زما زمیر کله هم اجازه رانه کړي
غونډې ته شاوخوا د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو ویناوې وکړې او ټول د ګوادر کاشغر راهداري لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته اړولو مخالفت وکړ خو مرکزي حکومت بیا وایي لار یې نه ده بدله کړې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویان فرت الله بابر تور پوری کړی چې د وفاقي حکومت او فوجي مشرتابه ترمنځ فاصله زیات شوې دي او دواړه هم د ریزن نه دي دا خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه
پاکستان کې سیول حکومت او عسکري قیادت چې کوم دي هغه یې په منځ کې د شلکه اخکاری چې په یو پیج ندی یو ډیسکنیکټ هم دي خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار رورو د غوډې کوټونه وټلې دي
فرت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تریک انصاف حکومت ضد احتجاجي ناسیه درنې پر وخت د جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې خو لاغه وخت راسي د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو کنټرول نسته د پاکستان اسمبلی ګرون حکومت وزیران بیا بیا د خبرې ناسمې بولي چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره اختلافات دي د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کمرس چارواکي وایي په صوبه کې لتیرو دوه کال راځي د امنیتي وضع شکېدو لوجي سرمایه‌کاران او کاروباریان راتګ بیرته پیل شوی دی د خبره د پښتونخوا چمبر اف کمرس غړو پروند تر غریزه جنگ کې د وجلسو او جوبلسو پولیسوالو په درناوي کې جوړ شوی غونډې ته وکړه دوی وویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تښتولو پیښو کې هم ډیر کمی راغلی دی پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبی شیا څنګه ده د مالی مرستو ورکولو په تور نیولې دي د ترګری زدي داري یو چارواکي نوید خواجه پروند اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي شهر کې نیول شوی دی د احمد پاړه ویل کې چې هغه سوداګر دی چې په کراچي او ایران کې د کیمیاي توکو دوه کمپنیانې دي او په کوډلو سره په پراخه کچه مالی مرستې کولې نوید خواجه اول دغه مشکوک کس د القاعده شبکې د جنوبی شیا څنګه سره د مالی مرستو وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې د دغه غرفه کوم مالی مرسته کړې وای چې په کراچي شهر کې د اسماعیلی فرقې 50 کسان وژلي وو د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز لپاره د 500 کسانو نمونه لري کړی دی چودري نثار خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخه بعد یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فیرست کې نه ساتل کیږي د ولج پراتلونکو کې چې د چانوم هم په لیست کې اچول کیږي هغه ته به د دې فیصله پر ضد د درخواست حق وي نو موږ زیاته کړی چې نه قانونه ګرځول شوی تنظیم غړي سمګلرانو د هیواد خلاف جاسوسي کوونکو ته له هیواد د وټولو اجازه نوي او نمونه به په لیست کې وي ټاکل شوی ده چې له کابله یو جوړپړی پلاوی نورستان ته لاړ سي د دې پلاوی د تګ ژمنه تیر ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ار کې د غونډې پر مهال وکړه
زبر یو یا توک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتی انشاءالله تعالی به تر سره سی
د نورستان مخورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې او محمد اشرف غنی ول چې کابل ته د دولتي وفد تر وروسته به پر هغو لارو چارو غور وسي چې د نورستان د ټولو سوالي ترمنځ لارې جوړې سي. په مرکزی بغداد کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. عراقي چارواکو ویلي چې نن په پلازمېنه بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټونه په نښه کړل شوي دي. یو ځانمرګ بریدګر د بغداد په الشارجي کې خپل ځان والوزول چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 8 کسان وژل شوي. په دې 14 کې 20 کسان زخمیان شوي دي. دوم ځانمرګ برید وهبه سلورلار کې شوي چې په کې د دوو پولیسوالو په شمول 15 کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د دغو بریدونو ذمہواري لا تر اوسه کومې ډلې نه ده قبول کړې. او رسته خبرون دادی چې د ملګر ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیسو له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دای حیران سو. بان کی مون ول چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوال سره د چلن پاړه خبرې وکړې. بان کی مون دا څرګندونی په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ هغه پناه غوښتونکي چې د هنګری ته لننوتو ځخه منع کړل شوی وو پر پولیسو د کانو او خښتو گزارونه وکړل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپری اوبه او شکه بهونکي غاز پر هغه استعمال کړ. د هنګری پولیسو د کار جنرال وسلوال پناه غوښتونکي بلل دي. هم له دې سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته ورسېده. سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ د متحد عرب امارات درهم 25.40 روپۍ او 25.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.30 روپۍ او په 20.45 روپۍ یو افغانی په 1.30 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې آسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مل سیرت زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پاړه په جوړه غونډه کې سیاسي ګوندونو په خپله خاوره د پوره اختیار غوښتنه کړې. معلومات درکو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وای په هیواد کې د ملکی ادارو او حکومت واک په ورو ورو له لاسونو په وتلو دي.
د سیبل حکومتونو جایز اختیارات چې کوم غد حکومت کار دی هغه هم رو د هغې واک چې کوم دی د نورو ادارو په لاس کې لاړو.
د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره د سکالرشپ او د اعلان په اړه معلومات هم درکو.
د فاټا ټولټانو لپاره 25 سیټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکو لپاره دي، نیم د میټرک نه پستې فرست ایئر ته او نیم د ترډ ایئر میار انورډ چې پروفیشنل کم د اداري
پاونیس پروګرام روخانه مستقبل کې د افغان زده کوونکو په مسلو خبرې شوې دي.
د کډوالو اساسي ستونزې دا دي چې دوی د اف ایس سی نه پس دوی نشي کولای چې په صحیح طریقې سره ګایي چې دوی ته دا معلومات نه وي چې دوی به په یونیورسټۍ کې څه طریقې سره ایډمیشن اخلي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د بلوچستان وګړي یوازې کوریډور نه بلکې په خپل خاوره خپل پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د ګوادر کاشغر کوریډور په اکلا په کوټه کې په جوړ شوي سیمینار کې کړې. تفصیل درته خدای نور ناصل وړاندې کوي.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل واجه دوی د پاکستان لواکمنو د کوریډور خواست نه بلکې په خپل خاوره د خپل اختیار خواست کوي. د منګل په خبره د دوی مشرانو د همدې خاورې د اختیار لپاره قرباني ورکړي او کله به هم دا زمیر ونه مني چې د هغوی تر قربانیو تیر سي. د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکهګانو قرباني ورکړې دي، آیا زه هغه یوازې د یوه سړک لپاره خرڅه کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي. د سیمینار ګډونوالو ته شاوخوا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره د ګوادر کاشغر راهداري د لارې په ممکنه بدلون د ژور خفقان څرګندونه وکړه. یاد سیمینار ته د عوامي نشتل ګوند ولي مرکزي جنرال سیکرتر اورنګزیب کاسی بیا وویل د پاکستان واکمنو سپین ږیری بلوڅ ملت پال نواب اکبر خان بکټای هم ځکه وواژه چې هغه یوازې په خپل خاوره خپل اختیار غوښت.
نواب اکبر خان بکټی شهید نه خپل مبارک.
نواب اکبر خان بکټی په خپل لاس یو وړ خط ولیکه چې مشتدی یوازې دومره صوبایي خودمختاري راکړل سي، د دې هیواد واکمنو ځوان سرتیری ورولېژل، په خپل خاوره او په خپل کور کې یې د هغه سینه په مرمیو ورسوري کړه چې ته صوبایي خودمختاري غواړې. تر دې وړاندې د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود لخوا د سیمینار برخوالو ته هغه ټول معلومات ورکړل سو چې د په خبره د پاکستان واکمن د ګوادر کاشغر کوریډور یوازې د لاهور او پنجاب لپاره بیاجي او نورې هیڅ صوبې پکې شامل نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویان فرات الله بابر وای په هغه هیواد کې د ملکی ادارو او منتخب حکومت واک په ورو ورو د غوی له لاسونو وتلی او دا چې د نواز شریف په مشرۍ حکومت او پوز همدری سنه دی او جلا شوی دی. دا خبره نوموړي له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. فرات الله بابر د پاکستان سیاسي وضع په اړه ویل، په کراچۍ کې د پاکستان وفاقي حکومت د درغلې په تور سیاسي ګوندونه په نښه کوي او مشران یې د ترهګرۍ ضد قانون په وسیله نیسي چې دا د ادارو له خپلو نو وتل ښکارا کوي. لنو موړي پامیر ساحل پښتنه کړي چې پردې سربېره چې حکومتي چارواکي دا خبره ناسمه غني چې ګواکي له پوزي مشرتابه سره فاصله پراخې شوې دي، دی ولې دا غني چې حکومت او پوز هم نظر نه دي.
چې کله موږ د سیول او د سکیورټي اسټابلیشن ډیسکریټ خبره کوو، نو چې د سیول حکومتونو جایز اختیارات چې کوم دي، چې کوم غد حکومت کار دي، هغه هم رو دا غي واچ چې کوم دي د نورو ادارو په لاس کې لاړو. دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار
بابر صاحب، په پاکستان کې ځینې شنون کې دا دلیل ورکوي چې منتخب حکومت او سیاسي ګوندونه هغه ژمنې نه پوره کوي چې ولس سره کړې وي، نو ځکه پوځ په چارو کې مداخلت زیاتوي. د دې بیانیې یا حکایت په اړه څه وایست؟
سوال دا دی چې که فرض کې زما کیسه کمزوري ده او په جمهوری حکومت کې څه کمی ده، نو آیا د هغه علاج دا دی چې بل بنده دی راشي، بل اداره دی راشي او د دې ادارې کار دیو کی، او که نه دا هغه علاج دا دی چې دا شی تاسو ٹھیک کړئ او دا به گریجویټی کیږي. دا خو که سبا څوک دا وایي چې بای عدلیه چې دا کار ٹھیک نه دی، نو د عدالتونو له بهر به څوک راځي او عدالتونه به ٹھیک کوي که عدالتونه په خپله به ٹھیک کوي؟ که په پارلیمان کې بحث مباحثه ٹھیک نه ده او دا هغه معیار اوچت نه دی، نو دا خو به پارلیمنٹرین په خپله کوي. دا خو به نه کنه چې بل څوک به راشي ابو چې تاسو خو ټیک خبرې کوئ، نه دې لپاره زه راغلم کېناستم زه د پارلیمان دازه چلاوم.
ښه، د کراچۍ عملیاتو ته راځو. د پاکستان وفاقي حکومت او وزیر اعظم نواز شریف وایي د کراچۍ بشپړ امن او په درغلۍ کې د ککړو کسانو پر ضد به دا عملیات د هغه په وینا منطقي انجام ته رسوي، خو ستاسو پیپلز ګوند پر حکومت شدید انتقاد کوي او وایي په عملیاتو کې سیاسي ګوندونه په نښه کیږي. حال دا چې پخوا تاسو د عملیاتو کولو ملاتړ کړی و، نو اوس څه پېښ شوي چې تاسو دومره مخالف یاست؟
ټول پر د کراچۍ کې تعلق دی. موږ دا وایو چې تاسو بالکل د بدعنوانی او د کرپشن خلاف جنگ کوي، لیکن هغه چې کوم تاسو جنگ کوي د هر یو کار د پاره چې کوم قانون دی هغه مطابق کوي. لکه کرپشن دی نو هغه د پاره د نیب قانون دی، د نیب عدالتونه دي، تاسو د هغې مطابق بنده ونیسئ، تفتیش وکړئ، عدالت ته لاړ شئ. خو دا مه کوئ چې یو بله اداره راشي او هغه د ملیټنسي د جنگ په نامه باندې یو سړی ونیسي، په هغه الزام دا ولګوي چې ده خو د ټیرریسټ مدد کولو، او چې هغه ونیسي هغې نه پاس په هغه باندې چې څه کیس جوړېږي هغه د کرپشن وي او اختیار استعمالېږي د
دی قانون لاندې چې کوم قانون صرف دهشت گرد لپاره جوړ شوی دی، نو دا زموږ په خیال کې د هغې ادارې د خپل آئینی او قانونی پوزیشن نه تصرف دی.
فرحت الله بابر صاحب، تیر کال چې کله د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې حکومت ضد احتجاجي ناسته کوله، نو ستاسې پیپلز ګوند د پارلمان په شریکه څو ورځنۍ غونډه کې د جمهوریت او جمهوري ادارو د ساتلو هوډ کړی و او ژمنه مو کړې وه. خو اوس چې ستاسې او د حکومتي مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات پراخ شوي، آیا اوس به هم منتخب حکومت ته د ګواښ په صورت کې د هغوی ملاتړ کوي او که څنګه؟
مونږ خو به د مسلم لیگ نون حمایت خو نه کوو، لیکن د پارلیمان او د جمهوري ادارو د هغې د بچاو دپاره به مونږ تر هر لمټ پورې به ځو. دا دو مختلف سیزونه دي. مونږ په ګرمۍ په وخت کې هم دا ویلي چې د نواز شریف حکومت مونږ طرفداري نه کوو، خو مونږ پارلیمان بچ کوو. دا پارلیمان بچ کولو فائده براہ راست نواز شریف ته ورسېده، دې کې خو هیڅ شک نشته، لیکن نواز شریف ته که دا غیر فائده ورسېده، نو هغه زموږ دا پوزیشن و چې بھائی مونږ به دا پولیټیکل انسټیټیوشن او ډیموکراسي د دې تحفظ وکړو. اوس هم مونږ وایو چې نواز شریف ډېرې غلطیاں نه کوي، دا هغه بالکل کنټرول نشته دی، لیکن مونږ داسې کار به نه کوو چې هغه سره د جمهوری ادارې کمزور شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې رسو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شو، خو افغان طالبانو سوای چې هغه اختلافات یې له منځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر ورور زوی له نوي طالب مشر سره د وفاداری ژمنه کړې ده. پوښتنه دا ده چې له دغه پرمختګ وروسته په افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیر کنی بیرته پیل او اغېزمن ثابت شي او که څنګه؟ په دې موضوع پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق د چارو لپاره کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سېشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداری ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی وه د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شول چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی، نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي. که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط وي، ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي، ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې د په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپلمنځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي،
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه د خبرو اترو په حق کې دی، د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور دپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو ومومي نو دی به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپلمنځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلله. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول، خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې 2 ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمه د کورم ایجنسی ځایي ولس غوښتنه کوي چې په سیمه کې ځنډول شوي د ان اته دېرش حل کې انتخابات دې وکړل شي. چارواکي وایي په سیمه کې چې کله حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به دغلته انتخابات وکړي. په کورمه کې د نامنې له کبله د ان اته دېرش حل کې ټول ټاکنې ځنډول شوي چې تر اوسه پورې دا ټاکنې بیا نه دي شوي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق ورزی په دې رپورټ کې راکوي.
فضل مولا په نامه د مسوزو سیمې یو مشر مشال رډیو ته وایي دوی بدلون او ترقی غواړي نو پکار دی په حلقه کې حکومت زر تر زره ټاکنې وکړي.
دا لکه ریپرزنټیشن پاتې شو دی نو اوس کې هغه پی ایس را کا بجټ ویم نو هغه مترسیږي نه پاغې ترې کې باندې نو دا الیکشن څه شو دا قوم لپاره د بهتري خبره وه. اخر چې ته لوس نه خبرې نیول او چې دا کار راته وکړو دا الیکشن ضروري وو ولې چې نماینده نه وي دا لکه نو هغه داسې یار مددګار پاتې شي هغه خلک.
واضح دی چې په منځني کورما کې د ټاکنو نه پنځه ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاچم کنی په یو شمېر علاقو باندې قبضه وشوله چې د دې وروسته په اته درشم حلقه کې ټاکنې وځنډولې شوې چې لا تر اوسه پورې نه دي شوي. په پاکستان کې د قامي او صوبایي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټاکنې د مئی یولسمې نېټې په دوه زره دیارلسم کال کې شوي دي. د نجاب سیمې یو بل اوسېدونکی وایي زموږ نماینده تر اوسه قامي اسمبلی ته نه دی راغلی نو پکار دی چې هغه اسمبلی ته راشي او د هغې دپاره زر تر زره الیکشن وشي چې هغه زموږ غږ اوچت کړي. دی وایي
دا ستونزې وي د خلک پریشان و یو دوا کسانو اوس الحمدلله اکثر کورونا آباد او رنگ خیمو کې ټیم تاریخ کسان شته دي. الیکشن ته ضرورت ځکه چې موږ خپل امینه ودم تکلیف نه جوړ دو خلکو دا یو شی تاسو پښتنه بکې دا هغه د وژن کوم ځای کې چې سربرانه یا قوم نه پته کې ځای بني د دې وژن ضرورت درې شی مو ته الیکشن وشي.
پټان عبد الخالق په نامه د میر باغ سیمه یو بل ځای کې سوای موږ ته تر اوسه بنیادی حق نه دی راکړی شوی چې دا یو ډیره د افسوس خبره ده.
کبي نو انسټیشن اوس نو دوه هم د خلک نظر انداز کړي دی. ایجوکیشن حواله سره په کیلومترو کیلومترو د علاقې کې سکول نشته دی. په کیلومترو کیلومترو دغه علاقې کې پوخ روډ نشته دی. هسپتالونه نشته دی.
په سیمه کې الیکشن کمشنر محمد ارشاد د دې په ځواب کې چې کله به ان اته دشم حلقه کې ټاکنې کیږي مشال لډو ته وویل چې کله حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به ټاکنې کوي. په دې اړه موږ پولیټیکل انتظامیه ته په رسمي توګه ویلي دي چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې موږ په سیمه کې الیکشن کله وکړو. د دغې خبرې یوه میاشت وشوه خو تر اوسه موږ ته څه نه دي ویلي شوي. پولیټیکل انتظامیه به د امنیتي چارواکو سره یوه غونډه کوي چې په هغې کې به د دغې حلقې د الیکشن فیصله کیږي. که پولیټیکل انتظامیه وایي چې حالات ښه دي نو موږ به الیکشن کوو او که دوی وایي چې حالات ښه نه دي نو بیا به الیکشن کول مشکل وي. په منځني کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. په سیمه کې د مسوزو او پاړچم کني خلک خپل کورونو ته واپس شوي دي. خو د سوري الشزونه علاوه د زویمو ځینو علاقو خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورسو یو بل رپورټ ته چې فاتسه کې ټریټ وایي پنجاب ایجوکیشنل انډاومنت فند د قبایلی سیمو هغو طالب علمانو ته چې د لسم او دولسم جماعت امتحان یې د یادو سیمو د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 85% نمبرو پاس کړي وي د سکالرشپو اعلان کړی دی. دا وظیفې ترلاسه کولو لپاره نور څه شرطونه ایښودل شوي دي او دا چې د قبایلی سیمو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمدالله نور تفصیل وړاندې کوي.
په فاتح سیکریټ کې د پروجیکټ اینڈ سٹاف ډیولپمنټ ډیپټی ډایریکټر شاهین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو هغه زده کوونکي د سکالرشپ لپاره خپل درخواستونه جمع کولی شي چا چې د لسم او دولسم جماعت امتحان په 2015 کال کې د فاتح د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 85% نمبرو سره پاس کړی وي. د نوموړي وینا وه چې هغه طالب علمان چې د مخکنۍ څه وظیفه نه وي ترلاسه کړي او د پلار او یا د کور د مشر تنخواه یې د 15,000 روپو نه زیاته نه وي هم کولی شي چې د سکالر شپ لپاره درخواستونه جمع کړي.
د فاټه ټولټاو لپاره 25 سیټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکو لپاره دي، نیم د میټریک نه پستې فرست ایئر ته او نیم د ثرد ایئر نیر انورډ چې پروفیشنل کمز اداري هغه لپاره یو یو سیټ دی. دا یتیم مزور کم چې ماینورټیز دي په فاټه کې یا د کلاس 1 نه کلاس 4 پورې کوم امپلایز دي دغه بچي هغه لپاره دا مخصوص شوی دي په هر کټګوري کې.
مشال ریډیو چې کله د شاهین شاه نه تاسو کړو چې پنجاب ایجوکیشنل انډو من فند باید د فاټه سیکریټ په ذریعہ د طالب علمانو ته د میاشت په سر څومره وظیفه ورکوي. په جواب کې نوموړی وایي
اسٹوڈینٹ ہر دے کے سبق ہوئی تو بس اسکالرشپ ملائے گی انسٹالمنٹ بہت ملائے گی دا مختلف کیٹیگریز کے دا انٹر دا پارا 1500 دا دوبڑے اسکالر دا پارا اور دا بورڈر دا پارا 2500 دا ڈگری دا پارا 3000 دا 4500 دا بورڈر اینڈ اسکالر
تو بچا خان یونیورسٹی کے استاد او دا قبائلی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر محب وزیر دا پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ لخوا اعلان شوی اسکالرشپ پہ حق لوائی
دا پنجاب حکومت دے فاٹا دے دا کون کیو یا دے دے مور پلارانو کو زخون باندې مال کی دوڑوی دوی تول فاٹا پارا سیزوی سیٹو نراوڑل بیا دا شرطونا چکم لگولی دی دے فاٹا دے انسٹیٹیوشن نا فارغ شوی علاقان فاٹا کے انسٹیٹیوشن کلاس چرتا دی فاٹا خلق پا مختلف و خارونو کے دے متاثرین زون پی روی زما خیال دا دے چی دا تعلیم پوری خاندا دا بلکہ خیبر پختونخوا حکومت او هم دے وفاقی حکومت تای پی غور ام ورکو فکار دا دی چی اول گورنر دا کار کرے وی وفاقی حکومت کرے وی چی دا غوی زر انتظام رازی او تعلیم بنیادی طور دے خلق کو ترجیحاتو کے شامل نہ دا
دا یادون دا چی قبائلی سیمے پا و ایجنسو او شپگ افارز مشتمل دی او د سیمو د منتخب غړو په وینا چې د فاټا آبادی د اتیا لکونه اوریدلې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
په سوات کې د ډنګي ماشینه د لسو کسانو د متاثره کېدو تصدیق شوې دي په دې کې درې کسان د سیدو شریف په اسپتال کې تر علاج لاندې دي په تیرو وختونو کې هم په سوات کې د ډنګي نه په زرګونو کسان متاثره شوي دا چې ډنګي سوي په دې رپورت کې لنیاز احمد خان نور تفصیل اورو
په سوات کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډنګي ماشینه متاثره کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده ولې د سوات د صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان وایي چې سخت کال دوی په سوات کې ډینګې ماشې قابو کړی دی دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل لس کیسونه دي د لسو کیسونه د سوات نه دي په دې کې درې کیسونه د ډسټرکټ کوهستان دي چونکه سیدو اسپتال ته راغلي نو رجسټرډ شوي دلته دي زمونږ په لاین لسټ باندې دي په دې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی بیا دلته راغلي دي زمونږ د سوات خپل ټوټل کیسونه شپږ دي
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سوات کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمیر خلک متاثره شوي ول چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنان مړه ول ولې سخت کال حالات ډېر ښه دي
الحمدلله سکه کې حالات ډېر زیات کنټرول دي په 2013 کې د 9-10000 نه زیات کیسونه راغلي وو په 2014 کې زموږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو الحمدلله کنډیشن هم ټیک دی او داسې څه اموات پکې هم نه دي شوي
ډینګي څه شی دی او دینه مریض ته څه قسمه تکلیف وي په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي
ډینګي یو داسې بیماری ده چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشې په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي کم کسان چې وچیچي او هغې ته فیور شروع شي ډېر انتهایي دردونه په دې کې داسې جاړو کې ماتیږي او قسم دونه مزک ورته بون بریکنګ فیور وایي
د ډینګې نه بچ کېدو او کچرې دغه ماشه څوک وچیچي نو متاثره تن ته څه پکار دي په دا اړه ډاکټر سید علی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیرچل کې داسې اوبه پرېښودل نه دي پکار چې کم ولاړي چونکې دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماښام د نور په پرېوتو کې دې چیچل کوي نو په دغه ټایم کې داسې کپړې ماشومان ته چول پکار دی په خپل چول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې چول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنټ چې کوم دی نو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی کم کسان چې وچیچي او هغې ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي دې خپل داسې مخصوص علاج نشته دی زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډېره ګرمۍ او یا په ډېره یخنۍ کې نه پایي سوات کې ډینګي ماشه د اګست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي د ماسپخین درې نیمه بجې او شوې لن خبرونه ل عبدالحی کاکړه ورو
تو بلوچستان نیشنل گوند مشهر وای بلوچستان خلق یوازی اقتصادی راهداری نه بلکه په خپل خاور پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسي تریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور پاک په کټه کې پرون جوړ شوی غونډې ته وکړه. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویان فرت الله بابر تور پولي کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي او دواړه همدریځ نه دي. دا خبره د تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس چارواکي وایي په صوبه کې له تیرو دوو کالو راهیسې د امنیتي وضع ښه کېدو له وجې سرمایهکاران او کاروبارانو راتګ بېرته پیل شوی دی. د پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړو پرون د ترویزه جنګ کې د وژل شوو او ژوبل شوو پولیسو ته په درناوي کې جوړ شوې غونډې ته دا خبرې وکړې. پاکستاني چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څانګې ته د مالي مرستو ورکولو په تور نیولې دی. د ترګریز ادارې یو چارواکي نوید خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز د فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دی. چودري نثار خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي له مخې به د یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. دا خبره د پرون کړې ده. ټاکل شوې ده چې له کابله یو جوړ پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوي د تګ ژمنه تېر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې دی ولایت لاستازي او دنیا عالمان سره په آر کې د غونډې په مهال وکړه. په مرکزی بغداد کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لشتر لزه 14 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي کله چې د هنګري پولیسو له سربیا سره په پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې پر حال ولیدل دای حیران شو.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اوریدل چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼه د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقرم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخې پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیرو وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیایي هلو ځلو ګټې اولس ته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولس د بدعنوانۍ لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدعنوانۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورځپاڼې لیکي چې د هیواد ترقۍ پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدعنواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت له منځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي ګامونه ته اړتیا ده. د کم لپاره چې به د حکومت تر څنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره یې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورځپاڼه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورځپاڼه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهیسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړکې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې خبریالانو د کار او غوی ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ولخوا هم له امریکا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانی ساج ملاورو. نیویارک ٹائمز رسپانے لکھی په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دوروستو د دای هواد میډیا د درغلیو د پوزو د کمی امنیتی ادارو لخوا د بشری حقوقو د سرغړونو پړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شوه چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو د وسلوالو د بریدونو پړه په ریپورتونو حدونه عملی کیږي او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروستو تیرونه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي او یادې خبریالان پخپله د دې قانون یوه نوې مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هیوادونو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شویو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و چې د اټمي تړون په برخه کې د دې هیواد لپاره یوه مهمه ګټه هم وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دې هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټنو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به هېڅ ازاده لاره نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او که نه. څېړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول شروع کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړې چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له هارون باچا نه اورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکولی شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکولی شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوټین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسي مطبوعاتو د بشار الاسد یوه مرکه هم خپره کړه چې پکې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړ لو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي، خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یوه برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. یو بل خبر ته ورځو چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي خو وایي چې په دې اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشته جلال زین اورو.
د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد په وینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایله ګړندی شي. په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ تر لږه 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریې او عراق خلک د ژوند له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریې خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریې د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوې چې لږ تر لږه 80% هغه کسان چې له سوریې څخه اردن ته ورتښتیدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ تر لږه 70% هغه کسان چې له سوریې څخه لبنان ته ورتښتیدلي دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي خو وایي اروپایي هیوادونه باید د دغو غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حقه محروم نه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام روښانه مستقبل. په دې روښانه مستقبل خبرونه کې د افغان زده کوونکو په مسلو خبرې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره منور شاه تیاره کړې ده. راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وايي افغان کډوال ک لیوې خوا د بدمنۍ لوجې به کور شوي او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي، نو لبلې خوا یې په دغه هیواد کې د نوي کول سباون هم د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دی، ځکه چې د څېړونکو په نظر افغانستان کې به امن راشي، خو که نوی کول یې پوها او علم ونه لري نو هیواد یې پرمختګ نشي کولی. دې ته په کتو سره پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوانان بیدار شوي او هڅې کوي چې د دې هیواد په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. د ځوانانو په دې حواله د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنه هم جوړه کړې چې د کډوالو په بیلابیلو کیمپونو کې سانګي لري. د افغان کډوالو د زده کوونکو د ټولنې د یو ځوان سره مخبري کړي وایي:
زما نوم علمګل علم دی او دلته د افغان سټوډنټ یونین خیبر پختونخوا چې کوم یونین دی افغان سټوډنټان پکې پاتې کېږي، هغې رئیس یم، په اصطلاح پرزیډنټ یم. او د دغه یونین تر څنګ په اکوړه خټک کوم چې ریفیوجیز کیمپ دی کنه د مهاجرینو، نو په دغه کې یو ټولنه هم لرو د افغان سټوډنټ سوسایټي، دا د افغان محصلینو ټولنه اکوړه خټک. نو دا هغه هم تیر د بورډ اف ډایریکټر شو، دا هغه پرزیدنت پاتې شوم او بیا دا رینا ورسته د هغه سره، مطلب اوس په اوس وخت کې دا هغه سره همکاري او دا هغه څه اکټیویټیز دي، مطلب دا سیاسي تور د نو کوم اکټیویټیز په ماجر یا ریفیوجی کیمپو کې سره رسیدي، نو دا هغه سره موږ همکاري او دا هغه سره منډې ته دی لیدلی وو.
علمګل نمو وپوښتل چې په عامه توګه افغان کډوال زده کوونکي د اعلی تعلیم په لړ کې څه مشکلات لري. نوموړی وایي تر ټولو مهمه مسله د معلوماتو نشتوالی دی.
د کډوالو اساسي ستونزې دا دي چې دوی د اف ایس سي نه پس یا دولسم سن نه پس چې موږ ورته لیسه وایو، د هغې نه پس دوی نشي کولای چې په صحیح طریقې سره ګایډ شي. دوی ته دا معلومات نه دي چې دوی به په یونیورسټۍ کې څه طریقې سره ایډمیشن اخلي، پروسیجر څه دی، موږ ته څه کول دي، څنګه دي کول پکار، ځکه تر ایس ایس سي او لیسې درسونه خو موږ په کیمپ کې هم موږ خپل لیسې سکولونه لرو، ډېر په اسانه طریقه باندې موږ هغه سټډي کولی شو، دولسم سن پورې موږ سبق ویلی شو. د هغې نه پس بیا موږ د غټ مشکل لاوي چې په یونیورسټۍ کې څه طریقه کار څه دی، څنګه ایډمیشن والو، پروسیجر څه دی، څه کول دي، څنګه دي کول. نو اساسي ستونزه کډوالو سټوډنټانو لپاره هغه دا ده چې د ایس ایس سي نه پس یونیورسټي لیول هایر ایجوکیشن، مطلب چې موږ ورته وایي لیسانس، بیچلر یا ماستر، دې لپاره داخلي دا دغه مشکل دی.
علمګل زیاتوي هم د دې مشکل حل کولو لپاره دوی وخت په وخت سیمینارونه او معلوماتي پروګرامونه کوي او هڅه کوي چې د بیلابیلو پوهنتونونو معلومات افغان کډوالو زده کوونکو ته ورسوي.
دا زمونږ مطلب سینیئر چې کوم یو مطلب مشهور په اصطلاح د کار د سافټویر انجینر صاحب صلاح الدین ممتاز کبیر صاحب چې اوس مال په فرانس کې دی، نو دا هغه حل زیلې وی دا هغه ناس دي چې مونږ هغه دا شې ته کړو، بیا مونږ چې په فیلډ الله شې مونږ ته کې چې یاره، نو 15 سلسله کې مونږ خپل حل زیلې شروع کړی دی او دا غو اوس مونږ هو لارجریان لري، مونږ کوښښونه کوو چې دا غل زیلې په مخ وي او دا غلکان دي اف ایس سی نه پس د 12 نه پس په بچلر لپاره او د ماستر لپاره زیو لپاره داخل کوو نو
موله زیاتوي چې تر دې د مې ټولنې ګڼ شمیر افغان کډوال ځوانان د اعلی زده کړو لپاره یو شمیر معتبرو پاکستانی پوهنتونونو ته رسولي چې دوی یې د خپل هیواد په ګټه لوی لاسته راوړنه بولي.
2010 کې چې کوم دلته مطلب موږ هغه ټیم ته لا سټډي یونیورسيټي کې مشن نو شو نو د دې افغان فیوجز کم کمپونه چې د دېونه دا یو ګوتو پښمار، مطلب سلور 15 د سټډنټانو چې د پاکستان کم یونیورسيټیز دی او زموږ چې کوم کوټه شتو دی افغان په پاکستان کم یونیورسيټانو کې، نو هغه نه سلور 15 د سټډنټان بل او زموږ د ماجور کمپونه کې د حل زلو منډ تړو په اثر باندې د هغه په کوششونو په لامل موږ وکولې شو چې اوس نږدې په لسګونه بلکې 100 نه بره تعداد رسیږي د سټوډنټانو چې کوم اوس د پاکستان په مختلف او اوچترینو یونیورسيټیانو کې سټډي کوي او سبقونه وایي. د هغې جملې نه مطلب موږ سره اسلامک انټرنیشنل اسلام آباد یونیورسيټي شو، پېښور یونیورسيټي شو او د هغې تر څنګ فیصل آباد اګریکلچر یونیورسيټي شو، دی کې اوس زمونږ د کیمپ نه سټوډنټان ځوانان دي او سټډي کوي او سبقونه وایي. نو دا مهمه چې موږ د زمونږ لپاره ځکه چې موږ ضرورت دی ایجوکیشن د افغانستان لپاره ایجوکیشن ضرورت دی، نو موږ دا ډیر غټ اچیومنت غواړو په دې لاره.
علمګل عالم وای په کار دی چې افغان کډوال زده کوونکي د اعلی زده کړو لپاره د پاکستان کوم پوهنتون ته هم لاړ شي، نو اول دی د افغان محصلینو د ټولنې معلومات وکړي او هغوی سره د رابطه وکړي. دوی تقریبا هر پوهنتون کې د ټولنې غړي لري چې هر ډول مرستې به ورسره کوي. په دې موضوع نور حال هم درکو، خو دلته اخلو یوه لنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
Thank you.
مشال ریڈیو روخانه مستقبل خبرونه اوره چې پکې درته داوار په پاکستان کې د افغان کډوالو زده کوونکو لپاره د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو.
په پاکستان کې میش د افغان کډوالو زده کوونکو د ټولنې یو بل مشر راته په دې حق له ویل.
جمال الدین کبیر یم، اوس مهال دا کړه څنګه ماجر سین کې هجرت ورځ شپې سبا کوم، او د ثوابی پانتون کې د زراعت انجینری پونځي محصل یم، او هلته د افغان محصلینو اتحادی رئیس هم یم، او دغه اوس مې د اتحادی دورہ خاصی سره سیږي، او دل سات د افغان محصلینو ټولنې معاون پتوګا د رئیس معاون پتوګا وظیفه اجرا کوم.
دا چې افغان کډوال ځوانان د تعلیم په لړ کې یو شمیر استونزې لري، د زده کوونکو ټولنې څه اهداف لري او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړي؟ جمال الدین کبیر په دې پوښتنه وویل.
هدف یې د ټولتم فارغین پانتونو ته تشویقول، او د هغوی لارښوونه او په داخلو کې هغوی سره همکاري کول وو. هغه وخت دا کوړي پنځه پانتونو څخه په کال کې دوه یا درې پانتونو ته په ډېره مشکله لاره موندله. نو چې کله دغه ټولنه جوړه شوه، نن سبا لکه دغه پنځه کاله شپږم کال روان ده، فعالیتونه کېږي او روانه ده تر لسګونه پورې، مطلب د پنځوس داسې اتیا پورې محصلین په افغانستان کې په پاکستان کې پوهنتونو کې لوړې زده کړې ته اوال ته رسېدلي دي، کامیاب شوي دي.
نوموړی وایي د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنه د ځوانانو لپاره یو شمیر فعالیتونه لري چې مقصد یې خپل ځوان کول په مثبتو هلو ځلو کې مصروف ساتل دي.
دغه د ټولنې کومې کړنې چې دي یا دغه کوم فعالیتونه چې دي، زه به تاسو سره شریکم چې دلته مونږ د صحت په اړه، د تعلیم په اړه، د دغسې د لوبو دسې د نورو فعالیتونو چې هغه ځوانان تشویقول دي، یعنی د تعلیم په برخه کې مونږ همیشه کوشش کوو د ځوانې طبقه د دولسم نه تر پوهنتونه پورې دغه تشویق کوو، ځوانان تشویق کوو ورسو پوهنتونو ته، او د هغې نه علاوه مونږ سیمینارونه جوړوو، په مشاعرو کې شرکت کوو، دغسې د امن مشاعرې، دغسې د پښتنو دلته د خوشحال خان بابا ورځ منځل کېږي، دوی سره شریک کیږو او دوی سره غونډې کوو، او همدغسې په خپلو افغانانو په منځ کې په دې کین کې مونږ همدغه فعالیتونه مو دي همدغه ترسره کوو.
دا چې په دې ورستیو کې د دولسم جماعت د نتیجو نه پس د پاکستان په پوهنتونونو کې داخلي روان دي، د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنې د لړکې څخه تیاری نیولې. جمال الدین کبیر په دې حق له وویل.
سیبا تیاری مونږ نیولې ده، مونږ په هر پانتون کې دغه ټولنې نمائنده لري، لسو او بل زمونږه کوم کسان چې دغه پنځو کالو کې پوهنتون ته رسېدلي دي، دا د پاکستان او د افغانستان وي، هغوی هلته د افغانانو خدمت کوي، هغوی لارښوونه کوي، هغوی ته داخلي لارې چارې کوي، هغوی د داخلو نه خبروي. او بله تیاری دغه ده چې کله دولسم نه فارغ شي، مونږ کله دې دولسم هلکانو د دې شاګردانو ته محصلینو ته داسې یو سیمینار یا د داخلو په اړه یا د پوهنتونونو په اړه دې ته تیارو جوړو، اوریدونکو ته سره به دا شریکم چې ثوابی پوهنتون، هزاره پوهنتون، د عبدالولي خان پوهنتون، د باچا خان پوهنتون او نادرن پوهنتون نوخار دغه پوهنتونو کې داخلي جریان لري تر څلېرشتم سپتمبر پورې، تاسو کولی شئ خپل اسناد جمع کړئ.
ویل کېږي چې په افغان کډوالو کې ډېرې کمې جنکۍ د بنیادی تعلیم سهولت لري، او بیا ځینې دا هم وای چې بعضې مور پلار لوڼو ته د عصري تعلیم ورکولو په حق کې نه دي. جمال الدین کبیر وایي اوس حالات بدل شوي چې ورسره د مور پلار په فکرونو کې هم بدلون راغلی، او تمه ده چې په مستقبل کې به افغان کډوالې جنکۍ هم د اعلی تعلیم په لار روان شي. نوموړی وایي
الحمدلله مونږ د نجونو تعلیم ته لیواله یو، او باید نجونې تعلیم وکړي. نجونې دغه حدیث ته زه به مفهوم راوالم چې په نارینه او ښځینه باندې تعلیم فرض دی، علم فرض دی، مونږه په خپل په خوا خو دغه تیر لس کلونو مخکې مونږه د نجونو سکول یا مکتب نه درلود. اوس الحمدلله درې مکتبونه دي. مونږه د نجونو د ابتدایا دي شپږمه پورې سبق ورکول کېږي دغه لرو. او مونږ افغان محصلینو ټولنه دغه د نجونو مکتبونو د مسؤول د مدیر نوم رحمت الله رحمی نومېږي دوست امن نړیوال ایوارډ ګټلی دی. د هغه په لاس کښې دي هغه یې ډایرکټ کوي او مونږ دې د هغوی همکاري کوو او مونږ وایو چې باید هر انجونه هر ماشومه دې تعلیم ووایي سبق دې ووایي سفاره دې ووایي قرآن دې وکړي ووایي زده کړه وکړي.
جمال الدین کبیر وایی د ملک او قام پرمختګ به هله امکان ولري چې افغان جنکی هم په تعلیم کې وړاندې لاړ شي. نوموړی افغان کډوالو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
افغان کډوالو ته دغه پیغام لرو چې په خپل کوم کیمپونه چې دي که په هغه په خیبر پښتونخوا که په پېښور شو یا داسې چارسده مردان بونی دیر دغسې د سوابۍ کیمپ شو دغسې د شمشتو نصرت مینه کیم شو زاخیلو کیم شو اکوڑا خطک د خیرآباد کیم شو دغه کوم کیمپونه باید افغان محصلین مشران باید راټول شي دغسې ټولنې جوړې کړي کوم چې دغسې یو مثالي ټولنه مونږ جوړه کړې ده مونږ یې خدمت کوو. او اوس هم مونږ د فیسبوک له لارې د خپلو د ملګرو د اړیکو ټلیفون له لارې مونږ خبرو او مونږ سره یې تماس کې شي او باید دغه ټولنې په خپل ځایو کې جوړې شي دغه ډېرې ګټورې تمامېږي. نو هر کیمپ کې باید ټولنه جوړه شي او دغسې پیغام ورکړل شي دغه تعلیم ته ورسول شي دغسې پوهنتونو ته ورسول شي.
جمال الدین کبیر وایی افغان کډوال ډېر صلاحیتونه لري او د اعلی تعلیم موقع هم شته. په کار دی چې ځان پرې خبر کړي او ګټه ترې واخلي. دا راز یو بل سره دې هم په دغه ډول موقعو ترلاسه کولو کې مرستې وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.